السلام علیکم د ازادۍ رادیو خبرونو ته خره غلاست. نن سه شنبه د 1409 هجری لمریز کال د زمریا اسد د میاشتې نهمه نیټه ده چې د 2013 میلادي کال د جولای له 13 سره برابر ده. په نننۍ سهارنۍ خبری مجله کې چې زه احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکي مرسته وړاندې کوم وباورئ چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسوالیو د شوراګانو لپاره د نوماندانو د معیارونو نیمګړتیاوې د دې سبب شوي چې دوی د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو د ځنډولو وړاندیز وکړي. په یو بل راپور کې به په جوزجان ولایت کې د داعش ډلې لخوا پر ښځو او نجونو د جنسي تیری له دردونکو کیسو خبر شئ. نور موضوعات هم لرو خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د ننګرهار قومي مشر او د ولسي جرګې نومان حاجي حیات خان پرون په یو انتحاري حمله کې ووژل شو. د خوړو نړیوال سازمان د افغانستان له وچکالۍ ځپلو خلکو سره د برتانیا د حکومت لخوا د راټولو شویو مرستو هرکلی کړی او په تاجکستان کې پر یو شمیر بهرنیو اتباعو د برید پړه داعش ډلې منلې ده. بشپړ خبرونه. د ننګرهار قومي مشر او د ولسي جرګې نومان حاجي حیات خان پرون دوشنبه په یو برید کې ووژل شو. د ننګرهار د ولی ویان عطاالله خوږیاڼي رسنیو ته په استول شوي پیغام کې ویلي چې نوموړی پرون مازدیګر د روداتو ولسوالۍ په کابل کمپ سیمه کې په یو موټربم حمله کې له خپلو دریو ساتونکو سره چې خپلوان یې هم وو په نښه شو.
د خپلو درې نورو ملګرو کورنۍ غړو سره چې دوی ساتونکي وه او یو موټر چلوونکی وو دا شهیدان شوي دي او د هغه زوی سطي ټپي دی.
د دې حملې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د ولسمشر اشرف غنی او د ملي امنیت د سلاکار دفترونو په جلا اعلامیو کې دا برید غندلی او د حیات خان د کورنۍ له غړو سره یې خواخوږي څرګنده کړې ده. د خوړو نړیوال سازمان ډبلیو اف پی د افغانستان له وچکالۍ ځپلو خلکو سره د برتانیا د حکومت لخوا د راټولو شویو مرستو هرکلی وکړ. ډبلیو اف پی د دوشنبه په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره وویل چې د برتانیا حکومت په افغانستان کې د وچکالۍ له مصیبت ځپلو سره د مرستې لپاره 10 میلیونه پاونډ راټول کړي دي. په اعلامیه کې راغلي چې دا مرستې به په 5 ولایتونو کې ډیرو زیانمنو کورنیو ته د لومړنیو اړتیاوو او خوراکي موادو په رسولو کې مرسته وکړي. افغانستان دا مهال له سختې وچکالۍ سره مخامخ دی چې له 34 ولایتونو څخه یې 40 ولایتونه ځپلي دي. اعلامیه د برتانیا د نړیوالې پراختیا د وزیرې پینی موردنت له قوله لیکي چې وایي تل به د افغانستان تر څنګ وي او له نورو هیوادونو یې هم غوښتي دي چې په داسې بحراني حالاتو کې له اړو کسانو سره مرسته وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي چې د تیرې یوې اونۍ په ترڅ کې 1200 کسان په افغانستان کې دننه بې ځایه شوي دي. د ادارې په خپل اونیز راپور کې لیکلي چې له دې سره د 2013 کال له پیله په افغانستان کې د کورنیو بې ځایه شویو خلکو شمیر 1,18,000 تنو ته ورسید. راپور زیاتوي چې تر ټولو زیات بې ځایه شوي په تخار، کندوز، جوزجان، فاریاب او سرپل ولایتونو کې د امنیو له کبله ثبت شوي. همداراز راپور د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ یو این ایچ سی آر په حواله لیکي چې د تیرې یوې اونۍ په اوږدو کې څه باندې 21,000 افغانان له پاکستان او ایرانه خپل هیواد ته ستانه شوي دي. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د امریکا ولسمشر وایي د ایران له مشرتابه سره هر وخت او پرته له کوم قید و شرط خبرو ته تیار دی. ډونالډ ټرمپ پرون په واشنگټن کې د ایتالیا له صدر اعظم جوزیپی کوینتی سره په ګډه خبرې غونډه کې وویل چې دی له ایرانیانو سره لیدو کتو ته چمتو دی که هغوی وغواړي. ټرمپ زیاته کړه چې د مذاکراتو لپاره هیڅ مخکینی شرط نه لري. د ایران چارواکو تر دې وړاندې په وار وار له امریکا سره د خبرو اترو وړاندیز رد کړی. د امریکا ولسمشر دا څرګندونې یوه اونۍ وروسته له هغه کوي چې د دواړو هیوادونو مشرانو یو بل ته سخت ګواښونه وکړل. د سوریې حکومتي ځواکونو په 1 کلنه کورنۍ جګړه کې د لومړي ځل لپاره د اسرایلو پولو ته نږدې سیمې تر ولکې لاندې راوستي. په سوریا کې د جګړې څارونکو او دولتي رسنیو راپور ورکړی چې د اسلامي دولت ډلې وسلوال له ټولې د سیمې وتلې دي. دوی وایي دغو عملیاتو شپږ اونۍ وخت ونیو. وسلوالو یاغیانو په 2011 کال کې د ولسمشر بشار اسد پر ضد د اعتراضونو له پیل وروسته د ګولان څوکو ته نږدې سیمې نیولې وې. په سوریا کې د بشري حقونو د څار لندن میشتې ټولنې ویلي چې وسلوالو یاغیانو د دوشنبې په ورځ د سوریې په جنوب لویدیځ کې د یرموکسیمه کنټرول له لاسه ورکړ. راپورونه وایي دولتي ځواکونو داسې مهال خپل عملیات پر مخ یوړل چې په ګاونډي ولایت سویدا کې د اسلامي دولت ډلې لخوا د ملکي خلکو د وژنې ګواښونه هم روان دي. د ډلې تیره چهارشنبې په سویدا ولایت کې 13 کسان وتښتول چې ډیری پکې ښځې دي او د حملو په ترڅ کې یې څه باندې 200 کسان ووژل. او په تاجکستان کې پر یو شمیر بهرنیو ادباو د برید پړه داعش ډلې منلې ده. د ډلې د اعماق په نوم خپله ویبپاڼه کې د دې حملې مسؤلیت منلی. د تاجکستان په پلازمینه دوشنبې کې د امریکا سفارت وایي چې یو شمیر تاجکستاني وګړو د یکشنبې په ورځ وو بهرنیو ادباو ته مرګ ژوبله وړوله. د امریکا سفارت د اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې تاجک وګړو و موټر سایکل سپاره بهرنیان لومړی په موټر ووهل او بیا یې د چړو ګزارونه پرې وکړل. په اعلامیې کې راغلي دي چې د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت د دې پیښې په تړاو لږ تر لږه درې کسان وژلي او یو مشکوک کس نیولی. د تاجکستان د کورنیو چارو وزیر رمضان رحیموف وایي چې د دولتي چارواکو یو ځانګړی ټیم د پیښې د څېړنې لپاره موظف شوی. دا پیښه د دوشنبې ښار د جنوب په 150 کیلومتره کې په ختلان سیمه کې شوې ده. په پیښه کې دوه امریکایان، یو هالنډی او یو سویسای وګړی وژل شوي او درې تنه ټپیان دي چې یو یې فرانسوی دی. له ازادي راډیو خبری مجله اوري. قدر منوریدونکو د خبرونه په دوام کې را سره اوسئ. مرکه او راپورونه خبرو. و باورې چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ځینو نیمګړتیاو له وجې د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو د ځنډېدو وړاندیز کړی. په یو مرکه کې به د دې ستونزې عوامل وڅېړو.
هغه ډېر معیارونه چې باید پوره کړی وای هغه نه پوره کول، دغه انتخابات یې ناممکن کړ. نو دې لپاره کمیسیون مجبور شو چې دا پیشنهاد کړي.
ولسی جرګه د سترې محکمې په عالي شورا کې د دوهم ځل لپاره د یوې ښځې معرفي کول لنجمنه مسله بولي. د افغانستان په شمال کې د داعش ډلې د وسلوالو لخوا پر ښځو او نجونو د جنسي تیریو راپورونه ورکړل شوي. په نړیوالو مسایلو کې وابورئ چې د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان وایي د نوي حکومت په جوړولو کې هیڅ راز ستونزه نه لري. نور مطالب هم شته. اور دو تایرا سرا وسی. زموږ راغله ازادي رادیو اوري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای د ولسوالیو د شوراګانو لپاره د نوماندانو د معیارونو نیمګړتیاوي د دې باعث شوی چې دغه کمیسیون د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو د ځنډېدو وړاندیز وکړي. د دې کمیسیون وایان سید حفیظ الله هاشمی وایي کچېرې د مهمو دولتي ادارو جوړه کمیټه د دوی وړاندیز ومني او پریکړه وکړي، نو د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات به له ټاکلې مودې څلور میاشتې وځنډیږي. د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره د میزان 28مه نیټه ټاکل شوې ده. پړې جزئیات فریبا ظاهر اوروي.
د افغانستان په ډیرو ولسوالیو کې د کافي نوماندانو نشټوالی په تیره بیا د ښځینه نوماندانو کموالی د دې سبب سو چې د ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو لپاره معیارونه پوره نسی او د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دغو انتخاباتو د ځنډېدو وړاندیز وکړي. د دغه کمیسیون وایان سید حفیظ الله هاشمی تیر ماښام ازادي رادیو ته وویل چې د انتخاباتو د قانون د 104مې ماده لمخې اړوندې کمیټې ته وړاندیز سوی چې د ولسوالیو شوراګانو د ځنډ په اړه پریکړه وکړي. په دې کمیټه کې د امنیت شورا غړي، د ملي شورا د دواړو جرګو مشران، لوی څارنوالۍ قاضي القضات او د اساسي قانون د څار کمیسیون مشر غړي توب لري. دوی د قانون لمخې صلاحیت لري چې په بیړنیو حالاتو کې تر څلورو میاشتو پورې انتخاباتو وځنډوي. د معلومه نه ده چې دغه کمیټه به تر څه وخته پورې په دې اړه وروستي پریکړه وکړي. خو شغلې هاشمی پر هغه عوامل ژغېږي چې ولې په اکثر ولسوالۍ کې د ولسوالۍ شوراګانو معیارونه پوره نسول.
یو څه خو بلغه حقایق یو څه دی لا په هغه هغه شو. دوی مسله چې اگر قانون کې دولسم سم سند معیار ګرځېدل وي کې د سیمه منطقه کې چې دولسم سم د سړیان لپاره هم سخت دی په دغه اطراف کې بیا خو د زنانو لپاره خدای به خېر ډېر مشکل به چې د دولسم سم سند ولري. بل نامي یو بل سبب بل دغه موږ تاسو جامع سنتي یو جامع د چې قضیه د انتخابي چوکیان ته راتلې دي سخت دي. بل تاسو په نچې دغه حقوق د ډیر وضاحت پیدا نکو په شروع کې چې د دې صلاحیتونه واضح وي د دې هغه قانون یا هغه طرزالعمل چې او ته ایجاب کو چې باید وسیږي د لدلې وي مخکې تشویق شوی وي او دا غوړ باندې کړو چې مخکې شوی وي شاید دا مشکل مخته نه راغله.
تر دې وړاندې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هم د ولسوالۍ شوراګانو د نوماندانو لپاره د نامعلومو امتیازاتو او صلاحیتونو په اړه او هم په دې لیست کې د شوزو د کموالي له کبله اندېښنه ښودلې وه. شغلی هاشمی د دې پوښتنې په ځواب کې چې څه تضمین سته چې د نورو څلور میاشتو په موده کې به یادې ستونزې هواري او معیارونه به پوره سي داسې وویل.
رئیس دولت هدایت ورکړی چې د دې په اساس عمل او غلایي چې د دې د وظایف او صلاحیتونه مشخص کړي هغه هم د آماده کېدو په حال کې دي. نو زه فکر کوم چې هغه مستخترین شرط چې د دولسم سند معیار دی هغه باندې هم شاید حکومت فکر وکړي او موږ به هم دغه موضوع د حکومت سره مشوره کړو چې که دغه کې د حد اقل د ښځو کاندیدان دپاره لږ نرمي راوړي. فکر کوم که دغه مسایل لږ اسانه او لږ روښانه شي موږ به ولرو کافي اندازه کاندیدان چې دغه چوکیان دپاره رقابت وکړي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په څه باندې 160 ولسوالیو کې د ولسوالۍ شوراګانو لپاره حتی یوه ښځینه نوماندنه نسته. د افغانستان د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات له 2014 کال راهیسې د بیلابیلو عواملو له کبله ځنډېدلي دي. له دې سره نړیوالې ټولنې په وار وار پر افغانستان ټینګار کړی چې انتخابات پر خپل وخت ترسره کړي. د میزان 28 نیټه د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو ترسره کېدو لپاره ټاکل شوې ده.
و موردل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د امنیت شورا یوې کمیټې ته یو وړاندیز کړی چې د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات څلور میاشتې وځنډوي. دا چې د دې وړاندیز دلایل څه دي فریبا ظاهر د همدې کمیسیون لویان حفیظ الله هاشمی سره په تفصیل خبرې کړې دي. ښاغلی هاشمی د مرکې په پیل کې د خپلې طرحې عوامل روښانه کړل.
کله چې د ولسوالۍ شوراګانو اسنادونه ارزیابي شول او دغه د چوکیو مطابق د دې او دغه سهم موږ ولیدو نو متاسف نه غدیر معیارونه چې باید پوره کړی وي هغه نه پوره کول او دغه انتخابات یې ناممکن کړ. نو دې لپاره کمیسیون مجبور شو چې دا پیشنهاد کړي هغه کمیټې ته چې په د قانون د ټاکنو قانون کې راغلي چې 1300 ماده ده چې دوی به دغه حق باندې به تصمیم نیسي چې د دې انتخابات وشي که ونشي یا څومره ما وخت او څلور میاشتې وغځي.
بله، تاسو مخکې ویلې چې معیارونه پوره نسول کله چې ورقې ارزیابي سولې دغه معیارونه کې د سره توازی کوي چې کوم معیارونه دقیق پوره نسول چې د دې باعث چې باید انتخابات وځنډیږي.
دغه معیارونه چې اوس مثال دی یو ولسوالۍ لپاره مثال پینځه کسه چوکۍ وه کورسی پینځه کسه تعین شوي وي یا د پینځه عضوه لري ولې موږ دلته به درې کسه درلودل ورته ولسوالۍ ګانو کې یا د ښځو دپاره مثال دوه چوکۍ به وي خو هلته به ښځې یو هم نه وه. بعض ځای کې پینځه چوکۍ وو پینځه نفر ورته ځان کاندید کړي وو چې هلته اصلا د انتخاباتو مسله نه مطرح کېدله چون پینځه کسه او پینځه کسه ځانو کاندید کړي وو. دا غونډه هغه مشکلات وو چې په ولسوالۍ شوراګانو کې وو چې کمیسیون مجبور شو دا پیشنهاد کړي.
بله، ولې ستاسو په نظر ولې ډېر کسان دې څوکیو ته ځانونه نه کاندیدوي؟ دلیل یې څه دی؟
یو څه به خو سړی هغه حقایق وو یو څه دې لا پوهاوی هغه شو. دویم مسله چې هغه قانون کې دولسم سم سند معیار ګرځېدلی وو په کې دغه داسې منطقه کې چې دولسم سم د سړیانو لپاره هم سخت دی په دغه اطراف کې بیا خو د ښځو دپاره زنانو دپاره خدای بېخي ډېر مشکل به چې د دولسم سم سند ولري. متاسفانه دا قانون کې قید شوي. بل نامني یو بل سبب بل دغه موږ تاسو جامع سنتي یو جامع ده چې ښځې دغه انتخابي چوکیان ته راتلې دي سخت دي. بل متاسفانه چې دغه حقوق د دې ډېر وضاحت پیدا نکو د دې صلاحیتونه واضح وي د دې هغه قانون یا هغه طرزالعمل چې او ته ایجاب کو چې باید وسیږي درلودلی وي د دې دغه ونډه په حکومت کې او حکومتداري کې او په نظارت دی حکومت باندې دا غوړو باندې کار نو سمخه شوې شاید دا مشکل مختنوي راغله.
نو وس چې څلور میاشتې وخت ورته په پام کې نیول شوی چې باید ودن ډول سي څه تضمین وجود لري چې په همدغه څلور میاشتې کې به دغه مشکلات چې تاسو ویل دا به حل سي کنه نور معیارونه ورته ټاکیته
د ټاکنو کمیسیون آمادګي توګه چې په تاسو یې میزان کې یو لسی جرګې سره یو وکړي ولیم تاسو پانه چې ورشو یله باندې دې ته دا چې اوس آرام په هواوی چې په شروع کې د خلکو سره نو فکر کوم چې اساسا د آرام په هواوی اوس د خلکو ته په شورا ټول سوالګانو کې او په اطرافو کې اوس پیدا شوی دی. یو مثلا دوی خوشبختانه چې اوس حکومت د دې یو د حقوق او امتیازونو دا هم اعلان کړ درېم دا چې رئیس دولت هدایت ورکړ چې د دې په فرضامل او غلای هیڅ د دې یو د وظایف او صلاحیتونه مشخص کړي یو چوکاټ کې او تنظیم شي اغه هم د ماده کې د لو په حال کې دي. نو زه فکر کوم چې اغه به سخترین شرط چې د 2300 میلیارډ اغه باندې هم شاید حکومت فکر وکړي او موږ به هم دغه موضوع د حکومت سره مشوره کوو چې کده کې د حد اقل د خود کاندیدان د لپاره لګ نرمي راوړي تر محکمې سره مشوره وشي چې 2300 دالته د خود لپاره به استخبي. فکر کوم کده مسائل لکه آسان او لکه روحانه شي موږ به ولرو کافي اندازه کاندیدان.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان سید حفیظ الله هاشمی او چې لازادې رادیو سره خبرې کولې. قدر منوریدونکو او سملالی بشیر تغوک شي چې د لویدیز پرسنوی کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبه مخکتنه کوي.
امریکای ورځپاڼې نیویارک ټایمز د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د پریکړې په اړه لیکلي چې له افغان امنیتي ځواکونو غواړي له کم نفوسو سیمو دي ووځي. د ورځپاڼې په وینا د دغه اقدام هدف په لیرې پرتو سیمو او ولسوالیو کې د افغان امنیتي ځواکونو ژغورل دی چې له هغه ځایه په وتو سره دوی د کابل او نورو ښارونو پر امنیت تمرکز کولای سي. نیویارک ټایمز لیکلی چې د امریکا د دغه پلان له مخې د کابل ترڅنګ باید ډیر امنیت د کندهار، کندوز، مزار شریف او جلال آباد ونیول سي. د ورځپاڼې په استدلال اوس دا پریکړه په افغان حکومت پورې تړاو لري چې آیا غواړي افغان امنیتي ځواکونه په دغو سیمو کې پاتې سي او کنه. د امریکا دفاع وزارت یو چارواکي نیویارک ټایمز ته ویلي چې له افغان قومندانانو څخه یو شمېر یې د امریکا له دې پریکړې سره مخالفت لري او په دې اړه اندېښنه لري چې د لیرې پرتو سیمو اوسېدونکي به سخت دریځو ته تسلیم سي. د هلمند د ولایتي شورا د وغړي محمد کریم اتل لقول لیکل سوي چې وایي په هغه سیمو کې خلک یوازې پریښودل چې حرمت یې پر ځای نوي له بشري حقوقو سرغړونه ده. نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکلي د افغانستان له 400 ولسوالیو څخه 209 یې په بشپړه توګه د دولت تر کنټرول لاندې دي او 950 یې د طالبانو په لاس کې دي او په 119 ولسوالیو کې جګړه روانه ده. ورځپاڼې د یو متقاعد امریکایي جنرال پاول انتون له قوله لیکلي چې له سخت دریځو څخه د لیرې پرتو سیمو د آزادولو لپاره اقدامات جدي بحران رامنځته کولای سي ځکه ډېر زیان خلکو ته اوړي. د شاغلی ایتون په وینا اوس وخت را رسیدلی چې ټول په افغانستان کې د یوې سیاسي نتیجې شاهدان وي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې هم د افغانستان په اړه په یوه مقاله کې لیکلي په داسې حال کې چې د افغانستان هوایي ځواک وده کوي هغومره د جګړې پر مهال د دغه ځواک په اړه پوښتنې راپورته کیږي. مقاله لیکي افغان پیلوټانو د روان کال په لومړیو کې په کندوز کې پر یوه میدان په هوایي عملیاتو کې ګڼ شمېر کسان وژل. افغان چارواکو ویلي د کندوز په دشتیارچي کې د اپریل د 2 نیټې په حملو کې طالب مشران په نقشه سوي خو مقاله لیکلي چې حقیقت تر دې زیات کړکېچن دی. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یا یوناما هغه راپور ته اشاره کوي چې له مخې په هغه بمباری کې کوچنیان هم وژل سوي وو. د مقالې په وینا دا پیښه د یوې اندېښمنوونکې ستونزې په توګه په داسې حال کې رامنځته سوي چې د امریکا لخوا د افغان هوایي ځواک د روزنې 2 کاله پوره کیږي خو په داسې حال کې چې د هوایي بمباریو له کبله د ملکیانو تلفات مخ پر ډېرېدو دي امریکا اړه سوي چې پر افغان هوایي ځواک فشار راوړي چې په ملکي تلفاتو کې باید کمی راسي. مقاله یادونه کوي چې د امریکا لخوا افغان هوایي ځواک ته له ورکړل سویو بلیک هاک هلیکوپترو څخه لس یې د روزنې لپاره کارېږي او د هغو بلیک هاک هلیکوپترو شمېر چې افغانستان ته د روان کال تر پای ورکول کیږي 26 ته رسیږي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپریږي. د افغانستان په شمال کې د داعش ډلې د وسلوالو لخوا پر نجونو او میرمنو د جنسي تیریو راپورونه ورکړل شوي دي. داعش ډلې وروسته له دې چې په منځني ختیځ کې ماته وخوړه افغانستان ته مخه کړه او که څه هم ځینې خلک وایي چې دا او هغه داعش دوه بیلابیلې ډلې دي خو هغه ظلمونه چې دې ډلې په افغانستان کې کړي له هغو تیریو کم نه دي چې هلته شوي دي. قدرمن اوریدونکو په دې اړه یو راپور تاسو ته شیبه وروسته ز پخپل احمد تکل تاسو ته وړاندې کوم.
ازادي رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان په څلوېښت کلنه جګړه کې خورا زیاتې بېرحمۍ شوې دي، خو هغه کارونه چې داعش ډلې په کم وخت کې وکړل ټولې پخوانۍ بېرحمۍ له خلکو هېرې کړې. داعش په افغانستان کې د فعالیت له پیل وروسته ګڼ خلک په بېلابېلو بڼو ووژل او حتی په یوه مورد کې یو شمیر کسان پر چاودیدونکو موادو کېنول او وایلو زول. خو د دې ډلې لخوا د جنسي تجاوزونو او جبري ودونو ته د ښځو د اړېستو کیسې تر ډېره ناویلې پاتې دي. د افغانستان په شمالي ولایت جوزجان کې د داعش ډلې لخوا پر نجونو او ښځو د جنسي تیری او نورو ظلمونو داسې کیسې شته چې ژبه یې د ویلو توان نه لري. خالده د درزاب ولسوالۍ د سردري د کلي اوسیدونکي چې کله یې داعش ډلې نیولی د یکشنبې په ورځ د زمري د میاشتې په اوومه نیټه له خپلې سیمې څخه د ولایت مرکز شبرغان ته په تیښته بریالی شوه. خالدې د هغو ظلمونو کیسې ازادۍ راډیو ته وکړې چې داعشیانو د سیمې پر اوسیدونکو کړي. هغه وایي چې د دې ډلې وسلوال نجونې او مړوښې ښځې بیایي او په جبر سره یې ځان ته په نکاح کوي.
دختره را کش کده میبره، ایت یک ظلم ها میکنه ای دایشا، زنها را میبره قطشان، خودشان کچی هستن، هم زن هم زن هم دارن، دختر هم دارن، خودشان دخترای مجرد هم میبرن، خودشان زن جور میکنن، در خودشان نکاح میکنن، چی میکنن، زور هستن دیگه، و ما چی کده میتنه؟
در ډول کیسې نورې هم شته. د جوزجان په یو لری پراته کلی کې د دریو ماشومانو یوې مور ظریفه رویټرز خبری آژانس ته ویلي چې د داعش یو قومندان د دې کور ته ورغی او هغه پیسې ترې وغوښتې چې د ویل میړه دې د هغو د ورکولو ژمنه کړې وه. ظریفه وایي، ما ورته وویل زه هومره پیسې نه لرم، خو که مې پیدا کړې در وبه یې لیږم، خو هغه نه منله او ویلې چې داسې دا نو زه باید خپل میړه پرېږدم او د ده له یو جنګیالي سره واده وکړم. ظریفه وایي چې زه ورسره ولاړم نه، نو دوی زما ماشومان په یوه بله خونه کې کېنول، ما ته یې ټوپک ونیو او ویې ویل چې که ورسره ولاړه نه شم نو دوی به ما ووژني او کور به مې راڅخه واخلي او بیا یې چې څه غوښتل راسره ویې کړل. خالده وایي دوی حتی خواړه او د څښاک اوبه هم له خلکو غواړي.
خودشان جنگ میکنن، یک داره میکشه، یک داره قطعش همشیر میزنه، چی میکنه؟ ما را میگه خونه نبراییم، دما او بتین، دما نون بتین، دما او را پخته کرده بتین، دما ای را تایدستی که بیزار شدیم، ما شو شو بود که ما گرفتیم.
داعش ډله په 2014 کال کې په عراق او سوریه کې لپاره لپسې ماتو وروسته په افغانستان کې راڅرګنده شوه. د دې ډلې وسلوالو د راپورونو له مخې لومړی په اورزګان کې او وروسته د ننګرهار ولایت په سرحدي ولسوالیو کې خپل فعالیت پیل کړ. د داعش ډلې وسلوال اوس هم د ننګرهار ولایت د شینوارو په دریو ولسوالیو او همدارس د بټیکوټ او روداتو ولسوالیو په ځینو سیمو کې فعال دي. خو د ننګرهار چارواکي وایي چې دا ډله یې تر ډېره ځپلې ده. له ننګرهار وروسته د ډلې د هیواد په شمال کې په فعالیت پیل وکړ. داعش په جوزجان ولایت کې چې له ترکمنستان سره پر پوله پروت دی خپل فعالیتونه په دې وروستیو کې پراخ کړي دي، ځکه دوی له دې سیمې څخه چې د مخدرو موادو د قاچاق او د بهرنیو جنګیالیو د تګ راتګ مهمه لاره ده عواید ترلاسه کوي. د داعش وسلوال په دې سیمه کې هم له افغان ځواکونو او هم له وسلوالو طالبانو سره په جګړو کې ښکیل دي.
ازادي خبری مجله اوري.
و بجې او درویش دقیقې دي. د افغانستان ولسی جرګه د سترې محکمې د عالی شورا د یوې غړې په توګه د انیسی رسولي بیا معرفي کول یو لنجمنه مسله بولي. د جرګې مرستیال منشي د دوشنبه په ورځ ازادۍ راډیو ته ویل چې ستره محکمه مهم ځای دی او د قصاص او ځینو نورو مهمو حدودو په برخه کې یو میرمن پریکړې او کار نشي کولای. خو د افغانستان د عالمانو شورا وایي چې ښځې په بیلابیلو مدني او غیر جزایی بستونو کې کار کولای شي او ستره محکمه هم مدني دیوان دی او په دې پوست د ښځو ټاکل کومه ستونزه نه لري. اکرام الله اکرام له کابل راپور راکوي.
ولسی جرګې ته د افغانستان د سترې محکمې د علي شورا د یوې غړي په توګه د انیسی رسولي د دوباره معرفي کولو په اړه ولسی جرګې غبرګون ښودلی او ټینګار یې کړی چې حکومت دې د هغې پر ځای یو بل کس ور معرفي کړي. د دغه جرګې مرستیال منشي عرفان الله عرفان د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلي رسولي یو ځل د ولسی جرګې د اکثریت رایو پر بنسټ رد شوي او دوباره معرفي کول به یې ستونزې پیدا کړي.
دا مشخص ده په کوم ځای کې چې د حدود او احساس خبر راځي ښځه نشي کولی چلته قضاعت وظیفه ترسره کړي، خو مګر دا چې اوس د رسولي خور دوباره د پوست مرتي شوی او تاسو بهتره پوهېږي چې درې کاله مخکې دا د پارلمان د خوانه راد شو په همدغه پوست کې وي، بیا دوباره مرتي کېږي. دا یو نوی چالش یو مشکل مرته کېږي هم پارلمان هم زمونږ خور رسولي صاحب.
ښاغلی عرفان وویل که دا ور ولسی جرګې نوموړې ته د تایید رایې ورکړي نو ولسی جرګه تر سوال لاندې راځي او که د باور رایه ترلاسه نه کړي نو د اغلی رسولي حیثیت ته به زیان ورسیږي. انیسه رسولي په 1994 لمریز کال کې د سترې محکمې د علي شورا د غړي په توګه ولسی جرګې ته معرفي شوې وه چې د دغه جرګې د غړو لخوا رد شوه. د راپورونو په اساس انیسه رسولي په افغانستان کې د اجتماعي قضات زنان ټولنې بنسټ ایښودونکي او رئیس ده چې د حقوقو د قضا او څارنوالۍ په برخه کې لوړې زده کړې کړې دي. د افغانستان د اساسي قانون په اساس د سترې محکمې عالي شورا 9 غړي لري چې د ولسمشر له لوري معرفي کیږي او د ولسي جرګې باور باید ترلاسه کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د علماو شورا وایي د سترې محکمې عالي شورا د مدني دیوان بست دی او په کې د ښځو ګډون کومه ستونزه نه لري. د دې شورا یو غړي قاسم حلیمي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دوی په حنفي مذهب کې په غیر جزایی او مدني برخو کې خزي د قاضي په توګه دنده اجرا کولای شي او په دې برخه کې هیڅ ډول اختلاف نشته. د سترې محکمې کوم بس چې اوس مهال خالی دی دا هم مدني بس دی. ښاغلی حلیمی وایي افغان ولسمشر په دې برخه کې له خپلې پرېکړې وړاندې د عالمانو له شورا سره مشوره کړي او دوی په دې اړه له بحثونو او پراخه مطالعې وروسته دې نتیجې ته رسیدلي چې د ښځو ګډون په مدني برخو کې هیڅ ډول ستونزه نه لري. له بله خوا د حقوقي چارو کارپور کبیر رنجبر هم د سترې محکمې پالي شورا کې د ښځو ګډون مهم بولي او وایي چې د قانون له مخې په قضایي برخه کې په ځانګړي ډول د سترې محکمې پالي شورا کې د ښځو ګډون هیڅ ډول ستونزه نه لري.
قدر من اوریدونکو د دې خبرونې د پای شیبو ته نږدې کیږو، خو مخکې له دې چې تاسو ته د ژوند رنګونه د په زړه پورې خبرو اترو برخه وړاندې کړو پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د ننګرهار قومي مشر او د ولسي جرګې نومان حاجي حیات خان پرون دوشنبه په یو برید کې ووژل شو. د خوړو نړیوال سازمان ډبلیو ایف پی د افغانستان له وچکالۍ ځپلو خلکو سره د برتانیا د حکومت لخوا د راټولو شویو مرستو هرکلی کوي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي چې د تېرې یوې اونۍ په ترڅ کې 1200 کسان په افغانستان کې دننه د جګړو او وچکالیو له کبله بې ځایه شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د ایران له مشرتابه سره هر وخت او پرته له کوم قید و شرطه خبرو ته تیار دی. د سوریه حکومتي ځواکونو د دې هیواد په 1 کلنه جګړه کې د لومړي ځل لپاره د اسرایلو پولو ته نږدې سیمې تر ولکې لاندې راوستې دي او په تاجکستان کې یو شمیر بهرنیو اتباعو د برید پړه پر یو شمیر بهرنیو اتباعو د برید پړه داعش ډلې منلې ده. دا پیښه د دوشنبه ښار د جنوب په 150 کیلومترۍ کې په ختلان سیمه کې شوې ده او په پیښه کې 2 امریکایان یو هالنډی او یو سویسی وګړي وژل شوي او 3 تنه نور ټپیان دي چې یو یې فرانسوی دی.
دا ژوند رنګونه
روډه کزان نو پېژنه نوم دې چی ده؟
منصور.
چی کوې دلته؟
بوټ پالشي.
څومره وخت کېږي چې بوټ پالشي کوې؟
نو 2 کاله کېږي.
مکتب ته ځې؟
هو.
کور کې څوک نه لري چې کار وکړي؟
نه، دوه نه پاره یې مې پلار دی زما هغه کړه چې ونه کې زه ما پالش کې
د ورځې 2 روپۍ ګټې.
سلام نه سو ګټم
بیا کور کې بس نه کوي؟
هو.
څو نفر اسې په کور کې؟
نه نه، 8 نفره.
مې د 10 روپۍ چې وګټې دا 200 بیا چی اخلی پی؟
کور کې کوم، کور کرا په کوم پی؟
کورم چیرته ده؟
کلاچا کې.
کورم کرای ده؟ 2 روپۍ کرا ورکوي.
5000.
بیا دلته چې ته ماشومان ګورې چې مکتب ته ځي یا خې جامې غونډې زړه دورته نه کیږي؟
کی خاله
اوس د چا بوتان رنگه
رنگه خړلې
مې څور پې درکې
لاس
خوشاله په خپل کار کې
وو خاله
او چې غټ شوه د خیر سره څه غواړي چې شي شي د خیره
انجنیر
سهيله لري
او خدای دې وکړي جنگ نشي بازار د ټول خارګو بجاران نشي سول راشي آرامي راشي بجاري راشي خاله
مننه
خیر سره
مونږ هم ټول هم دغه هیله لرو چې دا بې وزلۍ ماشومې لري. قدرمن اوریدونکو د دې خبرو اترو سره د خبرې مجله هم پای ته رسیږي. په راتلونکي نیم ساعت کې یوه بله خبري مجله لرو چې تر اتو بجو پورې دوام کوي او ستار فروغ د وړاندې کولو لپاره د دې په سټوډیو کې ده.
تشکر تکل صاحب شما خاصنه.